Radio.
شنبه د مرغومی یو وشتمه د جنوري ولسمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماښام تر اوسه بجو د خبرونه په منځني صفه دول شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولای شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه احمد شیبر وړاندې کوم. په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف را سره مرستندوی دی. سلامونه. په دې خبري مجله کې مو د هغو لسو تنو وژل شویو افغانانو مسله څارلې ده چې تېره اونۍ په تهران کې د الوتکې په پیښه کې وژل شوي دي. داسې ادعا هم شوې ده چې د الوتکه په توغندي لګېدلې ده. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د افغانستان په شلو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې بهیر چې ټاکل شوی و نن پیل شي وڅنډېده. د سولې لپاره په ترین کوټ کې لاریون وشو. د کوټې په هغه جومات کې چاودنه شوې ده چې ویل کېږي پکې افغان طالبان فعال وو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په شلو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې د بهیر پیل وځنډول شو. د انتخاباتي شکایتونو ځانګړي کمیسیون تېره اونۍ وویل چې دا بهیر به نن پیل شي. خود ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویاند عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل چې دوی د هغو مرکزونو په اړه چې د رایو د بیا شمېرلو لپاره په نقشه سوي وضاحت غوښتی او کله چې معلومات ورته وسپارل شي دا بهیر پیلوي. دی وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون په عمومي ډول متعهد دی چې د افغانستان د جمهوري ریاست د ټاکنو پروسې ته د پای ټکی کیږدي او د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره د قوانینو او اصولو په چوکاټ کې همکاري وکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د میزان پښپژمه نیټه ترسره شوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل هرات پر لوی لار د غیر مؤثرو او په فساد تورنو امنیتي پوستو د لری کولو عملیات پیل کړل. د لوی موټرو چلوونکو او سوداګرو تیرونی د کابل هرات پر لوی لار د جنو پوستو له اخازي او زورونی د شکایت لپاره اعتصاب وکړ. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت امنیتي موین خوشحال سادات له هرات ازادي راډیو ته پرون ناوخته وویل چې له اعتصاب کوونکو سره شخېدلې او د لارې د پاکولو ډاډ ورکړی.
موقعیت‌ها نقاطی
که
بین هرات و کابل
دی وای دهغه پوسټو چې د کابل هرات پر لار په اخازي تورنې وي په نقشه سوي دي. د تصفیه کاري لپاره پیل شو. د انتن او ترافیک پوسټي مشټولې کړي. د پوسټو د لارې د امنیت لپاره اغیز او ستراتیژیک اهمیت هم نه درلود. د کورونیو چار د وزارت مرستیال زیاته کړه چې دهغه پوسټو له مشانو بچي د اداري فساد تور ور باندې لګیدلې تحقیقات وشي او شکیل کسان به عدلی او قضایی ادارو ته معرفي شي. د روزګان په مرکز ترین کوټ کې پرون خلکو د سولې د ولسی حرکت په ملاتړ لاریون وکړ. د سولې د ولسی حرکت غړیو پر لاریون کوونکو ژغ وکړ چې بیدار شي او نور خلک هم واڅوي چې د جګړې پر ضد ژغ اوچت کړي. د سولې د ولسی حرکت غړیو په روزګان کې پر خلکو ژغ وکړ چې ولسونه باید د سولې لپاره یو موټی شي. په روزګان کې لاریون کوونکو د افغانستان پر حکومت او وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې روغه وکړي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې پرون په جمعات کې په چاودنه کې 15 تنه وشل شول. په وشل شویو کسانو کې د کوټه د پولیسو یو جګپوړی مشر امان الله هم شامل دی. چاودنه د کوټه د سټیلایټ ټاون د غوصابات په جمعات کې د ماښام د لمانځه په وخت کې وشوه. د بلوچستان کورنیو چارو وزیر خبريالانو ته وویل چې 19 کسان زخمیان شوي هم دي. د یو شمېر زخمیانو روغتیایي وضعیت خراب بلل شوی. د حملې مسؤلیت داعش اخیستی دی. د راپورونو له مخې د غوصابات د سیمې جماعت د دارالعلوم شرعیه په مدرسې پورې تړلی بو چې د افغانستان طالبان فعالیت پکې کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د حکومت په اتو لوړپوړو چارواکو بندیزونه ولګول. په دې وګړو کې د ایران د عالی امنیتي شورا مشر علي شمخاني، د بسیج ځواکونو مشر ګل مرزا سلیماني او د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درسیز مرستیال محمد رضا اشتیانی شامل دي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه نور تفصیل درکو. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پرون ویل چې په لټون کې پلاوی تر اوسه د اوکراین د هوایي چلند د مسافرونکې بوئنګ الوتکې په سقوط کې د تروریزم هیڅ څرک نه دی موندلی. وادیم پریستیاکو وویل چې اوکراین د دې سربیره غواړي چې یو نړیوال ائتلاف د پیښې په اړه ګډې څېړنې وکړي.
زارس ماشه کمانډا اترمو دوست ای دو چرنه یاشیکی
دی وایز موږ سیړونکو د الوته کې تور ډبا تر لاسه کړي موږ د سبشو مکالمو په یو ځای کولو کار کوو د تهران په نړیوال هوایي ډګر کې مو د پروازونو د کنټرول د مرکز ژغونه هم تر لاسه کړي دي د اوکراین د نړیوال هوایي چلن بوینګ الوتکې د تیرې چهارشنبې په ورځ له تهرانه تر پرواز لنډ وخت وروسته سقوط وکړ. د امریکا، کاناډا او بریتانیا چارواکو ویلي چې د دې امکان ډېر زیات دی چې الوتکه به ویشتل شوې وي. د ناټو عمومي منشي او د هالند چارواکو هم ورته امکان ته اشاره کړې ده. د الوتکې د غورځېدو له امله ټول 168 کسان چې پکې سپاره وو ووژل شول. او وروستی خبر دا چې د عمان واکمن سلطان قابوس بن سعید چې نږدې 50 پر عمان سلطنت وکړ د 90 په عمر مړ شو. د عمان دولتي رسنیو د پاچا د مړینې خبر ورکړ. د عمان د دولتي اژانس په وینا سلطان قابوس پرون ناوخته ومړ. دی په 1900 کې د یوې سوله ییزې کودتا په ترڅ کې له خپل پلار څخه واک ترلاسه کړی و. دا سجی رډو سهارنۍ خبري مجله اورې. په تهران کې د اوکرایني نسکوري شوې الوتکې د افغان قربانیانو خپلوان شکایت لري چې مرسته ورسره نه ده شوې. په تهران کې افغان سفیر وایي
بعد مرغه دا حادثه داسې ده چې د اجسادو وضعیت او پیژندنه لږه سخته ده.
د خبرونې په دوام به دا هم واوري چې په خوست، پکتیا او پکتیکا کې یو شمېر خلک دې ته خوشحاله دي چې متحد عربي امارات اوږدمهاله ویزې ورکوي.
دا به واکنسی افغانی تجارانو په کاروبار باندې ډېر مثبت اغېز ولري.
د لوی پکتیا ولسونه دوی اکثریت په عرب متحده اماراتو کې تجارت لري، کاروبار لري.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو پر ایران د امریکا د متحده ایالاتونو له نویو بندیزونو خبرو او د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
نوم مې ګل احمد دی، د قندس ولایت د دشترچه ولسوالۍ یم او دلته نانوایی کې کار کوم او بیا راځم دلته منډی کې دلته کراچی ونیم کوم.
په ایران کې د افغانستان سفیر وایي چې په ایران کې د اوکراین د نړیوال هوایی شرکت د الوتکې په سقوط کې د وژل شویو افغانانو د جسدونو پیژندنه ډي ان اې معاینات غواړي. په دې پیښه کې 10 افغانان وژل شوي دي. عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل چې د وژل شویو کسانو کورنۍ باید ورسره په تماس کې شي څو د جسدونو د پیژندلو لپاره د ځانګړي معاینې پروسه بشپړه شي. د الوتکه د چهارشنبې په ورځ په تهران کې ولوېده او داسې ادعا شوې ده چې په توغندي لګېدلې ده. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
په ایران کې د افغانستان سفیر وایي چې د هغو افغانانو د جسدونو د پیژندنې لپاره د ډي ان اې معاینات کېږي چې په ایران کې د اوکراین د هوایي شرکت د یوې الوتکې د سقوط له امله ووژل سول. عبدالغفور لیوال پرون د ازادي راډیو ته وویل چې د وژل سوو کسانو اجساد په داسې حالت کې نه دي چې په معمولي ډول وپیژندل سي. خو لیوال زیاته کړه چې د وژل سوو کسانو له کورنیو او عزیزانو سره د جسدونو د ترلاسه کولو لپاره مرستې ته تیار دي.
د ایران اسلامي جمهوریت د مقامات او مسؤول ارګانونو سره تماس ونیو او په دې اړه مو سره خبرې وکړې چې موږ د افغاني مسافرینو له کورنیو سره غواړو چې د هغوی د عزیزانو د اجسادو پیژندنه او انتقال کې همکاري وکړو او سهولت راولو. دوی جواب دا و چې سمه ده د دغو قربانیانو کورنۍ یو څوک حاضر شي او دلته د ډي ان اې د تست پر اساس موږ وپیژنو چې د اجسادو کومه برخه او بقایا په چا پورې اړه لري. چې بعد مرغه دا حادثه داسې ده چې د اجسادو وضعیت او پیژندنه لږه سخته ده او ایجاب دیدی که ویژه د ډي ان اې تست.
د اوکراین د نړیوال هوایی چلند یوه مسافر وړونکې الوتکه د جنوري په 8 له تهرانه تر پرواز 3 دقیقې وروسته راوغورځېده. په الوتکه کې 168 سپاره کسان ووژل سول. په وژل سوو وګړو کې 10 د افغانستان دي. په قربانیانو کې یو مهدي محمدي و چې په سویډن کې زده کړې کولې او د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره ایران ته تللی و. د هغه ورور حسین محمدی پرون ازادي راډیو ته لجرمنی په ټلیفوني مرکه کې د افغانستان پر حکومت او په ځانګړي ډول په ایران کې د افغانستان پر ډیپلوماټیک ماموریت انتقاد وکړ چې د قربانیانو له کورنیو سره د همکارۍ نیت یې نه د ښکاره کړی. خو په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال بیګال ازادي راډیو سره په ټلیفوني مرکه کې ډاډ ورکړ چې په پیښه کې د ټولو وژل شوو افغانانو معلومات یې ترلاسه کړي او د افغانستان له حکومت سره یې شریک کړي دي. لیوال وویل چې د قربانیانو د کورنیو غړو ته انتظار دی چې اړیکې ورسره ونیسي او د اجسادو له پیژندل کېدو سره سم هر ډول همکاري کولای شي.
غمجنې کورنۍ په بیلابیلو هیوادونو کې میشتې دي او د سفارت لپاره دا مقدوره نه ده چې موږ یې پیدا کړو، نو که دوی لطفا ضرورت په صورت کې سفارت ته مراجعه وکړي موږ به تر خپل توانه ورسره همکاري وکړو.
په ایران کې د افغانستان سفیر وویل چې ایراني چارواکو د دې پیښې په اړه نور معلومات نه دي ورکړي.
په ایران کې د نسکوري شوی اوکراینی الوتکې یو قرباني هم د دایکندي ولایت اوسیدونکی مهدی محمدی و. نوموړی یو میاشت مخکې د خپلې کورنۍ د لیدلو لپاره تهران ته تللی و. محمدی په ایران کې له رخصتۍ وروسته غوښتل چې د اوکراین له لارې سویډن ته لاړ شي، خو د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې ووشل شو. د نوموړي ورور پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې الوتکې د نسکورېدو پړه پر ایران واچوله او ویې ویل که داسې شوي وي د ایران په وړاندې به شکایت وکړي. ناجه ساپۍ له کابل راپور لري.
د نسکورې شوې اوکراینۍ الوتکې په 1600 سپرلیو کې 10 افغانان هم شامل و چې یو هم مهدی محمدی و. 20 محمدی د افغانستان له دایکندي ولایت څخه و چې په ماشومتوب کې له خپلې کورنۍ سره ایران ته کډوال شوی و. محمدی څلور وروڼه او دوه خویندې لري. هغه په 2013 میلادي کال کې سویډن ته ولاړ او دغلته د پناه اخیستلو غوښتنه وکړه. محمدی یو میاشت وړاندې د خپلې کورنۍ د لیدلو لپاره د اوکراین د لارې ایران ته تللی و. په همدې حال کې ولسمشر محمد اشرف غنی له خپل اوکراینی سیال سره په ټلیفوني خبرو کې په پیښه کې د افغانانو او نورو هیوادونو د وګړو په مړینه خواشینی وښوده او وی ویل هیله من دی چې ایراني چارواکي به د پیښې د څرنګوالي او د شفافو تحقیقاتو او ارزونو په برخه کې همکاري وکړي. د مهدی محمدی ورور حسین محمدی چې په جرمني کې ژوند کوي د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل کچیرې ثابته شي چې د اوکراین دغه الوتکه د ایران له لورې نسکوره شوې د دغه هیواد په وړاندې به شکایت وکړي.
د افغانستان دولت د هیچا مسولیت نه اخلي. تر اوسه هیچا د قربانیانو له کورنیو سره خبرې نه دي کړي او نه هم ورغلي دي. زما پلار او مور د ورور د جسد موندلو لپاره ګرځي. نن په ایران کې رخصتي ده، سبا ورزی ترڅو وګوري د ډی ان ا د ټیسټ او نورو مراحل وروسته جسد ترلاسه کولای شي او کنه.
حسین محمدی د افغانستان له حکومت څخه غواړي چې د اوکراین د دغې نسکورې شوې الوتکې په تړاو په سیړنو کې برخه واخلي. نوموړي په تهران کې د افغانستان پر سفارت هم انتقاد وکړ چې تر اوسه یې پوښتنه نه ده کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم دا مني چې تر اوسه په تهران کې افغان سفارت نه دی توانېدلی چې د قربانیانو له کورنیو سره اړیکه ونیسي. دغه وزارت ویان ګران هیواد وایي حکومت د قربانیانو له کورنیو سره هر ډول همکارۍ ته چمتو دی.
موږ همکاران په کابل کې او په ایران کې او نور هیوادونو کې سمول ډیپلوماتیک نمائندګان لرو هغه د قربانیانو د کورنۍ غړو او د پاتشونو ته منتظر دي ترڅو دوی سره همکاري وکړي.
نوموړي وویل چې په تهران کې افغان سفارت چمتو دی سو هیواد ته د جسدونو د انتقال لپاره پوره مرسته وکړي.
په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل د اوکراینی الوتکې په پیښه کې د لسو وژل شویو افغانانو له خپلوانو دی غواړي چې سفارت ته ورشي ترڅو د جسدونو په پیژندلو کې مرسته ورسره وکړي او د ډی ان ا د معایناتو په ترسره کولو کې هم له دوی سره ایرانی چارواکي په هغه صورت کې مرسته کوي چې دوی هلته ورشي او دا ورته ثابته کړي چې دغه کسان چې وژل شوي دي دا د دوی خپلوان دي. دا ازادي راډیو په روانه خپرونه کې به وړاندې واوري چې واشنگتن پر ایران نوي بندیزونه لګولي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د د سهار لوو د ماشام تر بجو پورې ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 15.5 اورېدلی شي. و بجو 15 دقیقې دي د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راډیو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خبرونو ته صفی الله ستانکزی کتنه کوي.
ستارز اند سترایپس ورځپاڼې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په لویدیځ کې برید ته پام اړولی او د افغان چارواکو په حواله یې ویلي چې په دې پیښه کې یو شمېر ملکي وګړي وژل شوي. امریکایي چارواکو ویلي د جنوري په 8 د هرات ولایت په شینډان ولسوالۍ کې د برید پر مهال افغان امنیتي ځواکونو د امریکایي ځواکونو د هوایي ملاتړ غوښتنه کړې وه. که څه هم په دغه برید کې د طالبانو یو لوړپوړی قمندان ملا محمد ننګیالی وژل شوی، خو بیا هم چارواکو او وسلوالو مخالفینو ادعا کړې چې عامو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې. امریکایي ځواکونو تر دې دمه د ملکي تلفاتو د احتمال په اړه جزئیات نه دي وړاندې کړي. ورسپانې لیکلي قمندان ننګیالی د ملا محمد رسول د څانګې یو وسلوال قمندانو، هغه څانګه چې په 2015 کال کې د طالبانو له اصلي مشرتابه جلا شوه. ستارز اند سترایپس د ملا رسول د څانګې د یو غړي په حواله د هغه د ادعا خپره کړې چې دا ډله د افغان حکومت له ملاتړه برخمنه ده او په هرات کې د طالبانو له اصلي ډلې سره جنګیږي. ورسپانه په دې خبرې خپله مقاله پای ته رسوي چې د څو وروستیو کلونو په نسبت اوس وخت د طالبانو د بیلابیلو ګروپونو ترمنځ خپل منځي شخړې ډېرې کمې پیښیږي. د بریتانیا چاپ انډیپندنت فارسی ورځپاڼې په کابل کې د جرمونو په زیاتوالي مقاله لیکلې او دا پوښتنه یې راپورته کړې چې آیا کابل د واټیزو یا کوڅایي جنایتونو په ښار بدل شوی. د ورځپاڼې په لیکنه تیر دوه میاشتې کابل سختو ناامنیو په سر اخیستی و او اوس افغان امنیتي ځواکونه د شپې ګزمې کوي څو ښار بیرته امن کړي. په دوام کې راغلي د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د خلکو او افغان دولت له فشارونو سره مخ دی چې باید له کابله د ناامنیو لمن ټوله کړي. د ورځپاڼې په لیکنه په افغانستان کې د دې ستونزې اصلي علت مخ په زیاتېدونکې بېوزلي ده، ځکه د ژمي په راتلو سره ځینې خلک د یوې مړۍ ډوډۍ لپاره حاضر دي چې هر کار وکړي. په کابل کې اکثر شپنۍ غلاوي او لوټمارۍ تر ډېره د چاقوګانو په تهدید او بیا د وسلو په زور کېږي. د کابل پولیسو په تیرو څو ورځو کې تر سلو زیات داسې کسان نیولي چې له موبایلونو رانیولې تر موټرو پورې له خلکو غلا کړي. اکثر نیول شوي چې عکسونه هم په ټولنیزو شبکو خپرېږي ځوانان دي. د انډیپندنت فارسی ورځپاڼه بیا شک ښیي چې د شپنیو ګزمو زیاتوالی دی وضعیت ښه کړي. د مقالې په دوام کې راغلي د تروریستي بریدونو او وسلوالو نښتو دوام، د اقتصادي امنیت او ثبات نشتوالی او زیاته بېوزلي په هره ټولنه کې د جنایي جرمونو په تیره بیا غلاو د زیاتېدو لپاره لار هواروي. د مقالې په پای کې راغلي په داسې یو وضعیت کې تر څو چې د اقتصادي ثبات او امنیت لپاره جدي کار ونه شي او ټولنه ښې راتلونکي ته امید ونه لري، د شپنیو ګزمو په څیر داسې طرحې ډیر کار نه ورکوي.
پر ټولنیزو رسنیو د یوې افغانې له پوهنتون څخه د فراغت غونډې ویډیو ګڼ شمېر ځلې شریکه شوې ده. په دې ویډیو کې یوه افغانه مریم امرخیل شکاری چې پلار یې ورته د فراغت لیک سپاری او په غیشت کې نیسي. مریم امرخیل ازادي راډیو ته وویل
د ما دی ابا کومه ویډیو سي دوی ما ته ما تصویر فارنه دا کوله، نو دا ما خبره کړله په خپل فیسبوک کې. ما هیڅ دونه فکر نه کاوه چې دا به دومره د هرکلی سره مخ سي، خو کله چې ما خپله ویډیو خبره کړله نو تر اوسه پورې د هر هیوادوالو لخوا نه ټول ځایو کې خپرېږي. دا زما لپاره نه بلکې د ټول هیواد لپاره یو ډېر ښه پیغام لري، ځکه چې زموږ سیمه کې ټول هیواد کې په خصوصا د پښتنو نجونو لپاره دغه محدودیتونه او محرومیتونه دي چې پښتنې نجونې نشي کولی زده کړې وکړي، او همدارنګه کورنۍ د دوی زده کړې لکه یو ننګ او آر ګڼي. او کله چې دغه ویډیو خپره شوله ما یو څه چې ډېر ولیدل هغه دا و چې زمونږ د خلکو هغه شعور اوس ډېر لوړ شوی دی. مخکې مخکې به خلک په دې شرمېدل چې لور به مکتب ته تلله او له دې به ډارېدل چې څوک ورته پېغور ورنه کړي، خو اوس داسې داسې اوس هغه جلفې چې درس وایي زده کړې کوي هغې د باندې ټول فخر کوي او ویاړې ورباندې.
د مریم امرخیل بشپړې سرګندونې د ازادي راډیو د 2 بجو په خبرونه کې اوریدل شي.
ازادي خبری مجله اوري.
د خوست، پکتیا او پکتیکا خلک او مسافر د عربي متحد اماراتو د سیاحتي ویزې د مودي ډیرې دوه خوشاله دي او وای دا کار به دوی ته فرصت برابر کړي چې هلته خپل کاروبار په ډاډ سره مخته یوسي. د نور نړۍ په سن کې د لوی پکتیا زرګونه خلک او ځوانان په عربي هیوادونو لکه متحده عربي امارات او سعودي عربستان قطر کویت عمان او نور هیوادونو کې کار او مزدوري کوي. نجیب الله خیل له خوسته راپور لري.
د لوی پکتیا خلک او مسافر د عربي متحده اماراتو د سیاحتي ویزو د مودې پر ډېر دوه خوښي څرګندوي او وایي په دې سره به نه یوازې هغه ځای ته تګ او راتګ آسان شي بلکې د دوی په سوداګرۍ او کاروبار کې به هم ورسره ښه والی راشي. متحده عربي اماراتو کې د شته افغاني کارګرو په خوا کې په کلني ډول زرګونه نور افغانان هم د سیاحت لپاره خارجي هیوادونو ته سفر کوي. حاجي ګل احمد خان ګربز په عربو کې 19 کاله مسافري کړې ده او حاجي رحیم ګل یابل خوستوال دی چې نیمایي کورنۍ په عربي اماراتو کې اوسیږي. دوی وایي
در څه چې تاسو په خوست کې وینئ د رشپات پیسې نه دي، د دری په سود پیسې نه دي، د په عربو کې مزدوري کړې ده، دا فرتمانی نه پوجور. نو دا د امارات دولت نظر ډیر منندوی ځکه عربی کې می څخال ډیر دی.
دا چې د اوس 15 کلنې ویزې شوې د مونږ افغانیون داسې دي چې ولاتې په میلیونه لري کورونه لري سیر سی تاګر تاګ ډیر کوي. مخکې زت لم خو هغه مشکلات موجود الحمدلله کوم مشکل چې وو افغانیون په تشویش کې موجود او هغه را پښول.
د جنوري په شپږمه د متحده عربي امارات لومړي وزیر او د دوبی حاکم شیخ محمد بن رشید المکتوم پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د دې لپاره چې متحده عربی امارات د سیلانیانو د خوخه په یو ورزه بدل کی حکومت غواړي چې ټول بهرنیو اتباعو ته څو کراته 15 کلنې ویزی ورکي. د پکتیا ولایت دوه اوسیدونکي اول خان او لایق خان وحدت بیا د دې پریکړې سوداګریزې ګټې په ګوته کوي. وایي
سپینځو کلونو ته دوی ویزه ورکوي افغانانو ته دا به واکنسي د افغاني تجارانو په کاروبار باندې ډېر مثبت اغېز ولري. دوی به کولای شي چې په دوامدار توګه سره خپل تجارت ته دوام ورکړي.
د لوی پکتیا ولسونه دوی اکثریت په عرب متحده اماراتو کې تجارت لري، کاروبار لري، نو دغسې زمینه سازي دوی لپاره فکر کوم چې تجارت به نور هم پانګې اچونې ته په ټوله کې تجارت ته مخه کړي او دوی تجارت په مثبت تاثیر وکړي.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکي هم د عربي متحده اماراتو په ملاقاتي او سیاحتي ویزو کې د وخت ډېریدل یو ښه کام بولي. د حاجي فضل ربی په نوم د میټاخان ولسوالۍ او د عبدالقدس په نوم د مرکز خرنې اوسیدونکي وایي
موږ ډېر خوشحاله یو چې د عربي اماراتو ولیعهد دا اعلان کړی چې د اماراتو ویزاوې د افغانستان لپاره او د څو نورو ملکونو لپاره خلاص شوي دي. مخکې دا ویزا کې ډېر مشکل و نو پیدا کېدلې لا بسوینې راوتلې.
موږ زیاتره پکتیکاوال د علم سره ناشنا دي او په نورو هیوادو کې مسافري کوي. مخکې په دې باندې مصارف زیات و، د ویزې دغه پیسې به زیات وي، دوی نه غوښتلو سي لاړو به بیرته به راغلو. یعنې صرف هغه د کور چلاوم دوی ته دوه کاله دوه نیم کاله وخت پیلې تر څو دوی سره یوازې کور چلاوله. دې نه وروسته به د افغانانو اقتصادي وده به ښه سي، د دواړو هیوادونو ترمنځ به اقتصادي وده فکر کوم دوه چنده یا درې چنده به اضافه سي.
که څه هم په عربي متحده اماراتو کې د لوی پکتیا د زرګونو مسافرو او هلته د دې سیمې د اوسیدونکو کورنیو دقیق ارقام نه دي معلوم، خود خوز د ډېریو کلیو تر سلو کسانو هم ډېر په دې هیواد کې په کار او مزدورۍ بوختي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو یادونه وکړم چې د اسمسونو په برخه کې تخنیکی ستونزه لرو نه شول وستلې. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران نوی بندیزونه ولګول. د امریکا بندیزونو دا ور د ایران د حکومت اته چارواکي او د هغه هیواد د پولادو او نورو فلزاتو یو شمېر کارخانې په نقشه کړې دي. دا بندیزونه د امریکا د ولسمشر د فوق العاده فرمان پر اساس اعلان شوي دي. جزئیات ته فرشته جلال زی پر راپور کړی.
د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو او د خزانه وزیرانو مایک پومپیو او سټیو منوشن پرون د نویو بندیزونو خبره په واشنگتن کې وی خبري غونډې ته اعلان کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویل چې امریکا د ایران د اسلامي رژیم د داخلي امنیتی سیستم پر زړه نقشه ویشته ده. د پومپیو په وینا تر بندیزونو په لاندې شوو وګړو کې د ایران د عالی امنیتي شورا مشر علي شمخاني، د بسیج ځواکونو مشر ګل مرزا سلیمانی او د ایران د وسوالو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال محمد رضا اشتیانی شامل دي. چې د پومپیو په وینا په وروستیو میاشتو کې نږدې یو نیم زر ایرانیان چې ازادي یې غوښته
وژلی دی. مایک پومپیو ویل د امریکا جمهور رئیس نن خپل ژمنه چې په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر مرکز در ایران د میزایلو تر حملې وروسته کړې وه تر سره کړه، خو د نویو بندیزونو یوه لړۍ به لا هم اعلانیږي. د امریکا د بارنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د ایران ستر مذهبي مشر ته هغه نږدې کسان چې په ټوله سیمه کې یې د جګړې لپاره وګړي استخدام کړي، منځنۍ ختیځ یې بې ثباته کړی او په ټوله نړۍ کې یې تروریزم ته وده ورکړې په نقشه کوي. دا په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر مرکز د ایران لوري د میزایلو تر حملې وروسته د امریکا لخوا د بندیزونو لومړی اعلان دی. په ایران کې د کانونو د کیندنې او فلزي تولیداتو پر 18 کمپنیو او یوې بیړۍ چې د فلزاتو په تجارت کې کار ورڅخه اخیستل کېدو بندیز لګیدلی دی. د ایران لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي براین هوک پرون خبریالان ته وویل چې له ایران سره د نړیوالو لاټمي موافقې وتلو دوی ته مناسب موقع ورکړه چې د ایران د اټومي هڅو د مخنیوي لپاره اغیزمن حرکت وکړي. د امریکا د خزانه وزیر استیفن منوشن پرون په واشنگتن کې خبریالان ته وویل چې د نویو بندیزونو په مرسته د ایران د رژیم لاس له میلیاردونو ډالرو ګټې لنډ سو.
لاند خبرونه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په شلو ولایتونو کې د رایو د بیاشمیرنې د بهیر پایل وځنډول شو. د انتخاباتي شکایتونو ځانګړي کمیسیون تیره اونۍ ویلي و چې دا بهیر به نن پیل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل هرات پر لویه لار د غیر مؤثرو او په فساد تورن و امنیتي پوستو د لرې کولو عملیات پیل کړي دي. د روزګان په مرکز ترین کوټ کې پرون خلکو د سولې د ولسي حرکت په ملاتړ لاریون وکړ. د بلوچستان په مرکز کوټه کې پرون په جماعت کې په 14 کې 15 تنه ووژل شول. په وژل شویو کسانو کې د کوټې د پولیسو یو لوړ پوړی مشر امان الله هم شامل دی. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د حکومت په اتل لوړ پوړو چارواکو بندیزونه ولګول. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پرون ویل چې پلټون کې پلاوی تر اوسه د اوکراین د هوایي چلند د مسافر وړونکو بوئنګ الوتکې په سقوط کې د ترهګرۍ هیڅ څرک نه دی موندلی. او د عمان واکمن سلطان قابوس بن سعید چې نږدې 50 کاله پر عمان سلطنت وکړ د 9 کلونو په عمر وفات شو. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د تخنیکی ستونزې له امله ستاسو را رسېدلې سمیسونه نشو لوستلی، کېدای شي چې تاسو یې سمیسونه راستولی بي، خو ستونزه لرو. اوس هم د ژوند رنګونه پروګرام همایون هیواد مخته وړي.
دا ژوند رنگونه. نوم مراته و یو څه کار کوي؟
نوم مې ګور احمد دی، د قندس ولایت د دشترچه ولسوالۍ ما او دلته نانوایی کې کار کوم او بیا راځم دلته منډی کې دلته کراچی ونیم کوم او مجبور چې بس تا یو زحمت و بس.
څه وخت نانوایی کې کار کوي او څه وخت راځي دلته کراچی کې کار کوي؟
نانوایی کې د شپې د واري 10 بجې نه شروع کوم کار تر 12:00 بجې پوري او بیا بعد هغه بیا بدیګم بس سهار سبای بیا پاسېګم بیا لښ کار دی هغه خلاصوم بعد هغه نو بیا چې رااله مدلته منډی ته بیا دلته کار کوم ګټ ورځ دلته.
څومره خوب کوي بیا؟
یو څلور ساعت وخت لرو بس، یا درې نیم ساعت بس، دا مخ خوب دی نور بس دورځی کار دی.
نو به دورځی نه تکلیف کېږي نو رقم خوب چ کوي
ولا صبح کو مجبور چې د غذای سره غلی یو دلته زحمتونه بس او بس مجبور چې کار وکړو.
نو څه شي کېږي کنه؟
ولا شکر دی الحمدلله دا دورځی وا 300 روپۍ دا اسنه جوړو سر.
دا دواړه کار چ کوي کومې درته سخت دی؟
ولا سخ خو دواړه سخ کارونه دي، خو دا کراچواني چې دا بیا هم لشه دی او د ننوي کار چې دی ډیر غټ مسولیت لري. د شپې د واري مثلا که خراب سي کار درسخه بیا خلک ډیر خلک به دا کیږي بیا شکایت هم کوي او بې ډوډۍ پاتې کیږي مجبور چې هغه کار ډیر مسولیت لري. ماته وینه د شپې د واري کار دی لکه یو چوکیدار چې تر ساره پوري یو کار ته ولاړ یو دکانو ته د خلکو ولاړ دی مسولیت واري ده.
نو بیا دلته چې څه ګټه کوړ ته لګي او ژوند مو پر روان دی کنه؟
و شکر دی الحمدلله فامیل مې ولستانه فامیل یو بس دغه ټول مسولیت زما په غاړه دی.
کله زی کوړ ته څومره وخت کیته؟
کوړ ته بس یو څلور میاشتې کې او درې میاشتې کې یو ورځ مو کوړ ته بس یو شل ورځې بالا ته مو بیا برته راځم بس کار.
نو خوشاله؟
شکر دی الحمدلله په دغه کې ډیر خوشاله یم بس خپل کار کوم بس.
مننه، خوشاله اوسې.
سلامت.
د ژوند رنګونه پروګرام مولا ازادي راډیو څخه واورید. لکه څنګه چې مې مخکې تاسو ته وویل، د تخنیکي ستونزې له امله ازادي راډیو ته ستاسو را رسېدلې سیمیسونه نشو لوستلی، خو په وروستیو کې به د هوا په اړه لږ معلومات درسره شریک کړم. د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو له اټکل سره سم په کابل کې نن آسمان څه ناڅه وریځ ښکاري. په کندهار کې د مازیګر خواته د باران د ورېدو امکانات شته. په مزار شریف کې به د شپې ناوخته وریځ را پیدا شي، او په جلال آباد کې د سهار خواته آسمان شین وروسته به